سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته خوږیست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه وسلوالو سوریا غینو د یک شنبه په ورځ په دمشق ښار کې د سوریې د دولتي رادیو ټلویزیون له نیولو وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد د حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوریې صدر اعظم محمد الجلالی د یک شنبه په ورځ ویل چې په سوریا کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دې هیواد خلک خپل مشر بخپله وټاکي. محمد الجلالی له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې د یغینو له مشر ابو محمد الجولانی سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د سوریې د مخابراتو وزیر هم ویلي چې له یاغیانو سره په تماس کې دی. محمد الجلالی زیاته کړه چې د بشر الاسد او د سوریې د دفاع وزیر په اړه هیڅ معلومات نه لري. عیني شاهدانو ویلي چې نن سهار یاغیان د دمشق په ښار کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته داخل شوي او د الله اکبر شعارونه یې ورکول. د شاهدانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې موږ ولیدل چې وسله وال کسان ماڼۍ ته دننه کېدل او الله اکبر ناری وهلې. دا ماڼۍ چې د ملت ماڼۍ په نوم پیژندل کېږي د دمشق د لویدیځې برخې په مزه سیمه کې موقعیت لري. په خواله رسنۍ کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې یقین په ماڼۍ کې دننه او د دروازو مخې ته ښودل شوي دي. سرچینې وایي چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد لږ مخکې له دې پیښې له دمشق څخه تښتېدلی و. داسې ښکاري چې یغان بې له کوم مقاومت څخه د ماڼۍ انګړ ته ننوتي دي. راپورونه وایي چې د ماڼۍ دننه دولتي کارکوونکي او امنیتي ځواکونه مخکې تر دې چې یغان هلته ورشي وتلي وو. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یک شنبه د بشر الاسد د رژیم سقوط تاریخي وبله او ویسته. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبیدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي په سوریې کې موږ تاریخي شیبې تجربه کوو ځکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرزیدو شاهدان یو. هغه زیاته کړه چې دې بدلون د وی نوې سوریې د جوړولو لپاره فرصت برابر کړی چې په دیموکراسي او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي. د اسرائیل پوځ نن سهار د بشر الاسد حکومت د سقوط له څرګندېدو وروسته ویل چې خپل ځواکونه په حالیه سرحدي سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړی چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرائیلي اوسیدونکو امنیت ټینګ کړي. یا د حالیه سیمه د سوریې په قلمرو کې د قنتیترا په برخه کې موقعیت لري چې د 1940 کال په پسرلی کې د اسرائیل او د هغه وخت د حفظ الاسد حکومت ترمنځ د یوې موافقې په اساس رامنځته شوې وه. حفظ الاسد د بشر الاسد پلار و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میش افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 3 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف په راپور کې ویلو چې په پاکستان کې تر 3 میلیون زیات افغان کډوال اوسي چې 9% یې ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار و پرځید وړاندې در تخ خبرونه کې تازه حال درکو. د ښځو د حقونو پر ورکړې ټینګار
باید چې په قوت باندې د نجونو او د ښځو حقوقو ته پاملرنه وشي.
او کندهار کې د ریانو د بیې ټیټوالی
خستال خدای دې ریحان خو بیخي ډېر کړه شوي دي بایې بیخي ټیټې په نیمه اعلان نه ځي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار و پرځید ویل کی چې نوموړی په یوه الوتکه کې نامعلوم لوري ته تللی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوي واکمنانو ته سپاري. د هیئت التحریر شام په نوم وسله وال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتی او د تلویزیون له لارې د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصیلی زموږ همکار ښاغلی عصمت الله څاروان تاسو ته کوي. سلامونه څاروان صاحب، خیر راغلی خبرونه ته.
مننه، سلامت اوسه. د بشار اسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل له 24 کلونو وروسته د نن یک شنبه په لومړیو ساعتونو کې پای ته ورسید. اسد چې په وروستیو 14 کلونو کې په کورنیو شخړو کې ښکیل وو وروسته له هغه وخت ورسید چې پلاری درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص و غوښتل هغه بېرحمۍ او تشدد پای ته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د 1.5 کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی و. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیویي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړې چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه روي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یوه الوتکه کې ووت. اسد یا حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم پلي د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یوه لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سیدنایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسېدو جشن لمانځي. سید نایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړي وو. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلي دوه وروسته سباندې 3,500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیه ته پناه وړې غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په ښکاره دمشق ته د هغوی د رسېدو هیله څرګنده کړې وه. په تیر یوه کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یوه حل لاره ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبې په ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې حمیمیم له لارې له هېواده ووسي. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانې ساحلي سیمو ته نه دي رسېدلي خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایله اعلان وروسته داسې ښکاري چې د هېواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر ولکې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد 2 کاله کوچنی دی په تیرو 6 کلونو کې د سوریې د پوځ لوړ پوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل ورور د حکومت په ساتلو کې ډېره مرسته کړې ده.
اسمت څاروانو چې موږ ته یې تازه حال راکړ. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 2 سیزون انتظار پرځېدلی دی. ملکي چې نوموړی به په یوه الوتکه کې نامعلوم لوري ته روان شوی دی. د بشر الاسد حکومت صدراعظم اعلان بیا کړی چې واک به نوي واکمنانو ته وسپاري. له دې سره بیا د حیات تحریر الشام په نوم وسلوال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتي او د تلویزیون له لارې د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. پر همدې موضوع سټوډیو کې را سره زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور دی چې د منځني ختیځ روانې چارې څارلې دي. څه خبر پوښتو چې د سوری د حکومت له سقوط وروسته به څه وشي؟ سلامونه سرور صاحب، خیر خبر ولید.
وعلیکم السلام، تستړی مسی. دا سیخکاری چې په سوریا کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په 13 څلورویشتو یا 13 ساعتونو کې، ورسله دی چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب را په دمشق باندې بریدونه وکړل. دمشق 13 سقوط وکړه. دا چې ورسله دی بچی کیږي، ډیر خلک په دمشق کې د سوریې په پایتخت کې اندېښمنو. ځینې خوشاله دي، لکه څنګه چې مخکې تاسو پراپور کې واوریدل، خوشحالي کوي په میدانو کې راټول سوي. بیا ځینې نور چې د دولت ملاتړي هغوی اندېښمن دي چې څه به کیږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلی سیمو ته تللي. دا چې ورسله دی بچی کیږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولانی یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدراعظم په ځای پرېښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم شته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او ترڅنګ ملي ګرا ځواکونه دي، احتمال شته چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلا شي.
بله، یو مسله چې خلکو ته ایران پاتې شغ ده چې دوه لسیزې کې چې دغه حکومت روان و دی خپل دغه رژیم مخته وړ، اوس دغه رژیم په ډېر سرعت سره سقوط وکړ. علت او عمل څه و چې دغه رژیم په دومره سرعت سره سقوط شو؟
د سوریه جنگ سیمه ایز او نړیوال آباد درلودل او هلته چارې اوس هم نړیوال او سیمه ایز آباد لري. د سوریه رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلۍ قیامونه شروع شول په سیمه کې، دوی دا قیام په ډېره وځاپ په ډېر هنري طریقه باندې همغه وخت کې د بشار اسد د رژیم د سقوط ته نږدې شوی، خو بیا سیمه ییزو ملاتړو ایران او حزب الله وروسته بیا روسیې وژغور. اوس داسې ښکاري چې ایران او حزب الله خپل کمزوري سوي دي د منځني ختیځ په دې وروستیو جنگونو کې، او سوریه هم په اوکراین کې مصروفه ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشار اسد رژیم ملاتړ درلوده هغه نو ورسره چې ملاتړ یو کې نو ډېر ژر سقوط وکړ.
بله،
اتکای په خارجي ځواکونو زیاته و.
بله بله، الکه وړاندې چې تاسو ویلي په سوریه کې ډېر شمېر ډلې ولکه کوردان دي، ته ورته نور هغه عربان چې تاسو ویلي. وسالته د ایران مسله کوم غته سره واخلو، ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده، څومره په سیمه کې باغیز کې به بخصوص کوم تاسو ایران ته اشاره وکړو؟
ایران مخکې دې چې دا تحولات ګړندې سي، خپل قواوې او خپل ملاتړ یې له سوریې نه وستلې دي، او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه اوس دا پوښتنه لري چې دا یو لسیزه چې تا هلته سرمایه ګذاري وکړه او دومره خلک دي او دومره پیسې دي ولګولې او دومره مالی او ځاني تاوان دي وکړه، نتیجه یې څه سوه؟ نو او به کتل شي چې په راتلونکو کې څه کیږي. خو د سرکاري چې نوي واکمنان په دمشق باندې کسان نه دي چې په خوای تصور کېدی چې ګواکې له القاعده سره تماس درلود یا ډېر تنګ نظر اسلام پالو، دا اوس کوم ګامونه چې اخیستلی دي ډېرو خلکو ته اطمینان بښونکي دي. په دمشق کې نوی حکومت راځي، هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي. نو ایران ته که په خوای رقم سیاست درلوده، د کارپوهانو له نظره اوس مجبور دی چې په دمشق کې نوی واک سره یوه روغه جوړه وکړي، لکه څنګه چې طالبانو سره روابط جوړ کړل. له کلونو کلونو راهیسې هغوی سره دښمني پلله، خو بیا سره روابط جوړ کړل، امکان لري چې دغه نویو اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړی وکړي.
بله، همدغه وضعیت ته په کتو آندونه دا دي چې ګواکې له دغه د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبانو هرکلی کړی دی، شمېر ټیټ پورو چارواکو دغه اقدام ستایلی دی. که راوګرځېږو ایدیالوژیکي فکرونو ته یا تفکراتو ته، د دغو ډلو ترمنځ کوم واټن شته ده یا کنه واټن شته؟ دلته هغه فکري ایدیالوژي د دوی ترمنځ یو څه تړاو درلودلی شي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړ دي او ټیټ پولي چارواکي چې دي په مستعارو نومونو باندې د سوریې د تحولاتو هرکلی کوي، ورته خوشاله دي. خو داسې ښکاري چې سوریه کې دغه کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي، د دوی مشران، دوی د اخوان المسلمین د فکري خط پیروان دي، او په افغانستان کې طالبان چې دي، دوی اکثره په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي، چې فقه او فکر یې هماغه د دیوبندي مدرسې ده، او د ښکاري چې د نوي عصر او زمانې له ډېرو مسایلو سره کم آشنایي لري. اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرع یا د ابو محمد الجولاني کسان چې دي، دوی ډیر وخت له ترکیه سره پاتې سوی دی، او له ترکیه له کسانو سره، له مقامات سره نږدې اړیکې درلودې. هغوی اسلام پاله دي، له کلونو راهیسې هلته حکومت کوي. فکر کېږي چې دوی به له هغوی نه یو څه زده کړي وي د سوریې، دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې یو څه بلات ښکاري.
بله، خپل سرور سه پروسوي کې ک د منځني ختیس نه وره خواته لاړ شو په نړیوال کچ باندې غباس باندې مونږ تاسو خبرې وکړو. نړیوال څمر په دغه مسایلو کې ځان خکېل ول غوړی خکېل پات کېدل شي کې به اغیز پر افغانستان باندې هم د په منځني ختیس کې مونږ تاسو اغیز وګورو. د تورته نور ودونې مشته چې یو څه ناڅه په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي. په ټول کې په دغه ودونې کې سالته جګړه وو سمشته ده، اغیز پر کول شي نړیوال څه د خلک په دغه مسایلو کې کول شي؟
اوس خو داسې ښکاري چې د سوریه تحولات اگر چې ډېر ګړندي وو او ډېر نوي دي، سړی نسي ویلی چې دنیا به څه عکس العمل ورباندې وښيي، خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیه په باره کې وروسته وغږیږو. هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکراین کې، خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریه ولسمشر سره لیدلی، او هغوی په سوریه کې د سولې او جوړجاړي په کوم پلان باندې هم توافق کړی ده. ملګرو ملتونو مخکې یو قطنامه پاس کړې 2025، هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح وه چې بیلابیل اړخونه په شمول د بشار اسد د رژیم د هغې په اساس سوله وکړي. امکان لري دغه قطنامه بیرته راحیا سي او د سولې خبرې وسي، یو توافق رامنځته سي. نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي، څه اغېز به په نړۍ باندې ولري، خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه ژوندی ستا چې خبرونه ته راغلی، او موږ دې د منځني ختیځ او تر څنګ اوریدونکي دې له دغه تازه حال څخه خبر کړل. مننه ژوندی ستا.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. یو شمېر پخوانی طالب چارواکي وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو د اوسني حکومت پالیسۍ افراطي او د افغانستان په زیان ده. دوی ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل د طالبان اوسنی حکومت باید ټول برخو کې د ښځو حقونه خوندي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. دغه پخوانی طالب چارواکي ټینګار کړی چې که د طالبانو مشران د ښځو او نجونو حقونه په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو اړوند مبهمو پالیسیو ته دوام ورکړي، حاکمیت به له لاسه ورکړي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
د طالبانو سینې پخوانی چارواکي د افغان ښځو او منجونو په اړه د دوی د اوسني حکومت اقدامات افراطي، تحمیلي او د افغانستان په زیان بولي. د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او ښځو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زره لري کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې د اوس دستي روان ده دی چا نه ده خوښ، نه د امارت اسلامي د اکثریتو وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده او نه د افغانستان د خلکو خوښ ده. دا یو تحمیلي شی ده، ګمان مې داده چې په دې لاته کې به ټول روان وي، یو د افراط و تفریط په منځ کې منځلارې لاره غوره کړي او دوی ته حق د تعلیم هم پیدا سي. باید چې په قوت باندې د نجونو او د ښځو حقوقو ته پاملرنه وسي، د دوی د تعلیم حق په امارت اسلامي باندې فرض ده.
نوموړی زیاتوي دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسي برابرولی، امنیت یې نسي ساتلی، دا د دوی کمای دی او په خبره یې په دا ډول کړنو دوی برات نسي ترلاسه کولای. خوانی طالب قماندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا بیا ټینګار کوي که د طالبانو حکومت د دب خبره پر رعیت فضا تنګوي، حاکمیت به له لاسه ورکړي. سید اکبر اغا هم د دې بیان ترڅنګ د نجونو او ښځو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان پرې باندې ټینګار کوي چې د ښځو په فن تعلیم باندې خو ځوام داسې نه وایي دا حکومت چې هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی، یعنې څه معنا چې په یو جهاز واقع حکومت معنا د رعایت خادم، نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې څه خبرې چې خبرې کړي نو ښه خبره به دا وایي د تعلیم په باب کې طالبانو ته نه تعلیم خبره چې دوی کوي هغه دلایل پیش کړي وای، د ملت چې پرې باندې اپراتور کړي وای، داسې مبهمه پاتې کېدل خلک راضي شي ناراضه کېږي.
سید اکبر اغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي، په ځانګړې توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لري سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینې برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي ادا کړي چې په تیرو نظامونو کې د ده په خبره بې باکیو او د بهرنیانو د کلتور د اغیزو د دفع کولو لپاره وخت اړتیا ده، او هڅه کیږي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم په رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړي دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار یې کړی چې نجونو د اسلامي حجاب په رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسبو ښوونځیو کې زده کړې کولې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مشر په خپلو بېلابېلو فرمانونو کې په ډیری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او تازه بیا آن په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی پر زده کړو بندیز لګولی دی. دغه شان د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب هم پرې اجباري کړی. له محرم پرته له لرې واټن سفر، پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته له تګیو هم راګرځولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ پینیت مخکې د بشري حقونو شورا شپږ پنځوسمه ناستې ته خپل دریم راپور کې ویلي و چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د چارواکي چې په افغانستان کې له 1995 کال تر 2001 کال واکمن و، داسې مهال په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار کولو ټینګار کوي چې وړاندې د خپلې واکمنۍ پر مهال آن تر شپږم ټولګیو هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی و او هیڅ ښځې ته په دولتي یا غیر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه ورکول کېده. چادرې د اجباري حجاب په توګه ښځو ته مشخصې سوې وې او د نارینهوو د ږیرو اوږدوالی هم حتمي و. که چیرې نارینه او ښځو د طالبانو له دې امرونو سرغړونې کړې وای، د مولوي قلم الدین په لارښوونې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا په درو وهل کېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
پاکستان کې امریکا ته د تګ په تمه یو شمېر افغانان وایي د کیسونو د ځنډېدو له امله جدي ننګونو سره مخامخ دي. نور تفصیل یې په راپور کې اورو.
فیټو کیس لرم، زمونږ تمه او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په پاکستان کې امریکا ته د تک پتما زکریا د پیټو په نوم کیس لري. هغه په پاکستان کې د خپل سنځو په اړه ازادي راډیو ته ویل،
پیټو کیس لرم، زمونږ تمه او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. او په دې تیرو دوه نیم کالو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو. یو خود پولیسو نیوو پازابیدو پتی تیر یو نیم کال کی بیخی زیاد شو، او بل کم چی دی اقتصادی ستونزو سر مخامخ شو. تقریبا چې په قرض روان یو، نو زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ ته جدي پام او توجه وشي.
تازه په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانانو د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک کې غوښتنه کړې چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحد ایالاتونو ته ولېږدول شي. دوی په دغه لیک کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، د امریکا حکومت مخاطب کړی چې د کډوالۍ په برخه کې دی له دوی سره کړې ژمنې په وخت عملي کړي. د دغه لیک یو تنظیمونکی صدیق الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خوده چې د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
د لپی ټو کې سره اندري کله کې پاکستان ته راغلی یم او متنظر یم چې کارونه مې مخته وشي. په ډېر انتظار مې سترګې راووتې. روحي او رواني ستونزې رات پیدا کې شوي. موږ خپلې ستونزې د یو لیک په بڼه په وروسته کې ټولو مهمو بنسټونو ته لیکلي، هیله لرو چې د پام وړ وګرځي.
د امریکا حکومت د 2021 کال د اگست په 2مه له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو له پریکړې وروسته هغه کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی وو د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه P1 او P2 اعلان کړل. P1 کیسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کړی. P2 بیا د هغو افغانانو لپاره دي چې له امریکایي غیر حکومتي سازمان یا د امریکایي مطبوعاتو لپاره کار کړی وي. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دریم هیواد ته ولاړ شي چې له همدې امله په زرګونو افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شول. د راپورونو له مخې له 2020 کال را په دې خوا څه باندې 100,000 افغانان چې د بهرنیو ځواکونو ترجمانان، د مخکینی حکومت کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان او خبریالان پکې شامل وو، د انتقال په پروسه کې له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته ولېږدول شول. خو لا هم په شرایطو برابر زرګونه کسان په افغانستان کې دریمو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې پاتې دي. په اسلام آباد کې د افغانانو د شورا مشر میوان د عالمی افغان په پاکستان کې د افغان کیس لرونکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دته امکانات د کار نسته، ډېر اقتصادي مشکلات لري، اولادونه یې درس او مکتب نسی ویلی، چون فیسونه دي، فیسونه جدي، کوم افغاني مکتب چا ورته جوړ نه کړ، کوم افغانی مکتب د مهاجرینو لپاره جوړ شوی، موږ ډېر کوششونه وکړو، هیچا دې مورد کې موږ سره کومک ونه کړ. یا مثلا نور د بعضې د ویزې مشکلات لري، د ویزه د خلاص سو والا تمدید یې که خلک د ډوډۍ پیسې نه لري، د ویزې د تمدید پیسې خو بیا ډېره مشکله ده وروره، او پایین حال کې کیسونه نه پروسس کېږي، که د یو انیسیال سره دي، که سفارتو سره دي، که ایسایوي دي، که سپانسر دي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې میشت افغانان چې امریکا او نورو هیوادونو سره د پناه غوښتنې کیسونه لري په وار وار د پاکستان په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په پلازمېنې اسلام آباد کې د کارونو د ځنډ له کبله اعتراضونه کړي دي. که څه هم د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونو او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي او په وخت به ورته رسېدنه وشي.
په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بیو د ډیروالي شکایت کوي. د کروندګرو په خبره د نورو کلونو پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوي دي چې د دوی کړی مصرف نه برابر وي. نور تفصیل په راپور کې.
سرسال خدای دی، ریحان خو بیخي ډېر کره شوي دي، بایې بیخي ټیجې په نیمای لانه دي، موږ خپله روزانه لانه پکې راوي.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی خو بیې یې ډېرې ټیټې دي. دی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي، څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم دي په بوټو پر څه باد چې خدای دې چې هلته یې بایې ډېرې کمزورې دي، موږ مصرفونه لا سم نه را جوړي. هغه موږ چمبرونه ورکړي دي، کمې اوبه چې مو ورکړي دي، خواري چې مو کښلې ده، خو جانې چې مو کړي دي، هغه لا نه جوړوي. چه واش خوبه خې په درې نیم ساو په درې ساو جهش په دار کان مش دا غواړ چې 15 ساو په خریټ ورته کښې بیا به نو مش تم شي لاس تراسي بر بنو دا دغه زمیندارانو زړه ورته شکی چې نورم وکړي ار شي ته زړه شکی چې څه داس شي پر مخ لاړ شي بر بنو ار شي ډیر کړي نو دا وس به خې مش روزانه دا نه را جوړي نو ورځ مش زړه جن مات چې دونه ځای بیا مش نه کړو بیا نو بر روزانه ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وای په کندهار کې دریحانو کښ زیات شوی خو بیې یې 50% راټیټې سوي او پلور یې نه کېږي. د دوی په وینا د ریحانو د بیو د ټیټوالي لامل بهر ته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کېږي چې د ریحانو په کرنه یې کړي دي.
پروش کار روحیان من په 300 په 1500 روپیو او شش کار روحیان من په 300 دي.
خان محمد بیې خو ډېرې ټیټې دي، ریحان خو سږ کال ډېر کښت شوي دي او بیې ټیټې دي. مثلا د زمینداران ډېر خوابیدي دي چې بیې ټیټې دي، شینې ځینې جوړېږي، لارې پربندې دي، بس ځای ته وری چې سم شي بیه سمه شي او به ګټې ځینې واخیستلې شي، دا کښت ډېر په مخ ولاړ شي وبکرل شي. پروس کال په 600 وه، سږ کال به 350 دي، نو سږ کال چندانې ګټه نه کوي. یې بزګر ته کوي، یې نسرخیل ته کوي، یې ګرده سردار په دره دي.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر 1000 هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا 12000 ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حاکمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار میندونو په حساب یو څه ستونزې شته، خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دغه ستونزې به حل شي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت کې د 1000 هکتارو په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنۍ حاصل یې 12000 ټنو ته رسیږي.
ریحان بوټی په کال کې یو ځل کرل کېږي، شبوی لري او ګل کوي. له دې ګل څخه ترلاسه شوي ریحان په طبي درملو کې کارول کېږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زور لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې ده هغه د خونکیانۍ کار ورڅخه اخیستل کیږي. او بل ریحان چې دی ریحان د ملا د کپو نقصه کې کاریږي، ملا د ټینګېدو لپاره هم کار کوي.
افغانستان د خپلو ډیری محصولاتو لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړې توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي، خو سږ کال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیټي خنډونو، سرحدي او ګمرکي ستونزو له کبله بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات شوي دي. د نړیوالو بندیزونو له امله د بانکي اسانتیاو نشتوالی چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنې کړي دي، د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. دغه راز د صادراتو لپاره د معیاري پروسیس او بسته‌بندۍ نشتوالی یو بل لوی ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسیس او بسته‌بندۍ نه کیږي.
هو مورز خبرونه درته هم لرو، خو خبرونه سلامونه د افغانستان په اخسل ورنیم بجو شو. تاسو ازادي راډیو ته غواګی است وصله بالو سوری یغینو د یکشنبه پور از په دمشق کې د سوری د دولتي راډیو ټلویزیون لنیول ورسته په ژوندۍ باندې د بشرا لسر د حکومت سقوط اعلان وکړ. د سوری صدر اعظم محمد جلالی د یکشنبه پور از ویل چې په سوری کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دیهبات خلک خپل مشر په خپل وټاکي. محمد جلالی له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د غنول مشر ابو محمد الجولانی سره په تماس کې دی چې د وسنی انتقالي پړاو او د مدیریت پړه خبري وکړي. دا ګام د سوریه د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د دیموکراتیکي سوریه ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي، نن یکشنبه د بشار الاسد د رژیم سقوط تاریخي وبله او وایسته. د دیموکراتیکي سوریه ځواکونه د سوریه د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په تلگرام کې خبر کړی ویلي دي، په سوریه کې زموږ تاریخي شبه تجربه کوو، ځکه چې په دمشق د استبدادي رژیم د پرسیدو شاهدانی. هغه زیاته کړه دې بدلون د یوې نوې سوریې د جوړولو لپاره فرصت برابر کړی چې په دیموکراسۍ او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کړه.
د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنوار هم او د ونې د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوت شنن سره مو د ازادۍ د ومې ورځ کوربه نن درته د کورمې د قبیلوي نښتو په اړه بحث هم لرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د پیښو مهم ټکي. د انجنونو پر زده کړو عامه تام بندیز، طالبانو د طبي نیمه لوړ زده کړو ادارو له دروازو انجنونه وشړلې، اوازې دي چې مؤسسات هم تړل کیږي. د نظر خاوندان وایي طالبانو خپلې پښې په تبر وهلې.
د افغانستان نارینه د افغان خلکو ترڅنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره و.
هر کله چې استبداد ولاو که استبداد حتی دینی پلاوه هم توجیه شوی وي او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
د ناکامورا پنځم تلین او ورته د عدالت غوښتنه شنون کې وایي د افغانانو مسؤلیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیه پلټلې افشا کړې او قاتلان یې په سزا رسولي وایي. افغان هنرمند آریان خان ورته سندریزه پیرزوینه ډالۍ کړې.
په کور کې دوه انزورونه ټینګړي دي چې د بچا خان د یو د ناکامورا دی او زه د دوی بل بدیل نشم مندلای چې غلطه په کور کې دریم چوکاټ په غیبه باندې ډاکړ.
او دا پاینې محل کې زموږ افغان سیاسيونو حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې د وطن پرغونه کې سره کوم کار وکي چې هغه لونه شرط زما په نظر هغه اخلاص اسنه کمره درلو دی.
اوس هم کچیرته یو واکمن نظام رښتیام د عدالت داوه لري، نو داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیه چیړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې، چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
او په برلین کې د افغان جلا وطن خبریالانو سمپوزیم، دوی په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو په خوندیتوب او له افغانستانه بهر د خبریالانو د با مسؤلیت خبریالۍ لپاره د اخلاقي کوډونو په عملي کولو ټینګار کړی دی. بیا هم ستوري مشه داسې خارجي چې د طالبانو زعیم ملا هبت الله اخندزاده د نجونو پر نیمه طبي لوړو زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د موسساتو د فعالیتونو د بندولو پریکړه هم وکړي. که څه هم له مسایلو آګاه سرچینې د نجونو د نیمه لوړو طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر موسساتو د طالبانو د مشر را روان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګوزارونه بولي، خو بلخوا داسې ښکاري چې د دغو پریکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو له نوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام ورسره د نړیوال تعامل د لا ماتېدو په اړه زیاته شوې ده او ګڼ وزیران داسې انګېري چې کندهار نه را روانې پریکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي.
زه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د تروړلو دغه پروسه ډیره نه پایي او دغه ملت به بالاخره له دننه څخه د دغه استبداد په وړاندې راپاڅیږي. طبعا چې بهرني عوامل هم مهم دي، نړیواله وضعیت هم مهم دی او افغانستان په دغسې یو موقعیت کې دی چې د دغسې بې قانونه وضعیت دوام ناممکن کوي او زه فکر کوم چې بالاخره به بدلون او تغییر راځي. خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خونړی نه وي، ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري.
د سچینې په وینا وروسته لاغې چې له کندهاره پر راغلي پریکړه کورني بهرني او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو غبرګونونه زیات شول. کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناستې د پلانولو غوښتنه وکړه ترڅو د دې پریکړې د منفي اغیزو په کمولو او د موسساتو په اړه د نوې پریکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لاره خلاصه شي. دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوي بندیز پریکړه پارولې، بلکې له مولوي کبیر، خالد حنفی او مولوي حکیم حقانی پرته د ملا هبت الله ټولې کابینې په دې پریکړه کندهار ته احتجاج کړی دی.
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې ډول غلطه دا نظام دوام وکړای شي او دوی په لوی لاس خلک خپل مخالفت هڅوي او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی، دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي. که څه هم دا حالت اوس که سوله ییز هم وي، د منلو وړ نه دی. باید ښځو ته، نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي، بشپړ ازادي ورکړل شي، زده کړو ته پرېښودل شي. خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسیدلي دي او ډیر زر به په دې حالت کې بدلون راځي، هغه که په زور وي که په رضا وي.
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز
یوازې په یو اړخ باندې نه ده، د دې اغیز په خپل دا خلکو باندې هم ده چې دغه سي فرمانونو په نتیجه کې دغه هواد انحصار کړی ده د بیان د ازادۍ نه ونسه بیا در تعلیم او تربیه پورې. زما په نظر باندې د دې انجام په خپل موجوده وکمنانو ته هم ډیر بدی، خو تر ټولو زیات تاثیرات به چې وکړي هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي. د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه له زده کړو لرې کیږي. او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري، د خصوصا د تعلیم او تربیه په برخه کې یا د صحي خدماتو په برخه کې، که مونږ دغه وضعیت همدغسي ورته کینو او لاسترزنې ورته کینو، نو مونږ به سبا ته په خپل کلي کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي. نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري.
بل غاړه د طالبان لخوا د نجونو پر نیمه لوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، د کرکټ د نړۍ ولسمشر محمد نبی ساحل، رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب لومړني هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندې غږ پورته کړی دی. دغه افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پریکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی. دغه راځي په دغسې پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. حتی محمد نبی ساحل د طالبانو دا پریکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللی ده. پخوانیو سیاستوالو حامد کرزي، رحمت الله نبیل، حنیف اتمر او معصوم ستانکزی او نورو که څه هم د طالبانو د دغسې پریکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی، خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوې بد ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکیل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیت نه شئ خلاصېدی.
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او دا خلاف دی دین دی، دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی، دا خلاف حتی دی انسانیت زه بولم، او دا افغانستان تورتم طبیعی، دا افغانستان جهالت طبیعی، او په هیڅ کتاب کې داسې نه دی راغلی. دا کارونه زه فکر کوم یا قصدن کېږي یا عمدن کېږي یا وجه د ناپوهۍ او جهالت ده. او زه امیدوار یم چې په افغانستان کې یو بدلون راشي او د دغسې فرمانونو مخه ونیول شي او هغه کسان چې متحد دي افغانستان ته خپل غږ پورته کړي، په ځانګړې توګه نړیوال ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې ته تیریږي په افغانستان کې، باید فشار راوړي او حاکمه ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي، تر څو افغانستان دغه اوسري حالت څخه وژغورل شي.
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه، د دا ډول پریکړو زیان نه جبرانېدونکی بللی. او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دینی علماو، مولوي عبدالصبور عباسي، مفتي عبدالولي، همداراز دینی داعیانو هم د طالبانو د وروستیو پریکړو مخالفت کړی دی.
دا زما لسمه ویډیو ده د اول ورځ نه تر اوسه پورې چې زه د قضا کوم اسلامي امارت نه او د هغوی مشرانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکړي. لیکن چې حقیقت دا دی، امر ثانی ته کولی شي وفتی ته ووایې، یو میاشته ووایې، دوه میاشته ووایې، شپږ میاشته ووایې، دا تقریبا درې نیم کاله شو. دا امر ثانی د زمان اخره پورې دی. که چېرته موږ نه پوهیږو په حیث مسلمان، ځکه په حیث مسلمان زه په دې پوهیږم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. که هر څوک دا دعوه کوي دا فرض العین دی او فرض الکفایه دی، چې په هر چوکاټ کې واچي، یو نظام د دې حق نه لري د اسلام د ادرس نه چې په ښځو باندې تعلیم بند کړي.
طالبانو چې تیره اونۍ د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه نجونې محصلینې په خورا توهینامیزه شکل وشړلې، په دې کار یې د خپلو پلویانو له خفګانه ډک غبرګونونه هم راغلل. خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼو فعالانو خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل، وضاحتونه یې ورکړل او د خپل امیر د پریکړو د اطاعت ژمنه یې کړې ده. بل خو د افغانستان د محسن تیت سونا کمرا پنځم تلین د دسمبر په څلورمه داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپلو ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هیر شوی وي. د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپلې خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي او دا یې په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوې وای.
زه وایم چې د ده د قتل باید بشپړه پلټنه شوې وای. پخوانیو واکمنانو باید دا کار کړی وای. اوس هم که چېرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څېړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
زموږ ټولې پنځه سره لویې د اوبو حوزې د ګاونډیو دپاره مهمې دي. د په ختیځ کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دښتو باندې د راړولو یو بنیادي کار شروع کړ او تمن چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شول. په ښکاره یې وایم چې پاکستانی کړیو د همدغه حساسیت له مخې وواژه او تر د مخکې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی وو تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی.
دوی وایي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لا نه دي کړي او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي.
د دا غوند انسانان په پیړۍ کې یو راځي. په تیره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې باچا خان درلود او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود. که څه هم زموږ د وطن نه و خو زموږ د وجود برخه شوی و، زموږ د ټولنې برخه شوی و، زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی و. نو کاش چې هغه مو له لاسه نه وای ورکړی او کاش چې دغه په شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي.
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم ونه لري، خپلوان هم ونه لري او ډېر کم امکانات هم ولري، د هغو لپاره ناکامورا یو بیلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولای سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې آن هغه د حکومتونو لپاره بیلګه کېدلی سي. او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن په رغونه کې سره کم کار وکړي، چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلودی.
خو د تیر په څیر دا ځل هم د ناکامورا د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول او یوازې له افغانستان او سمندر لري د امریکا په ورجینیا کې ورته د افغان هنرمند آرین خان لخوا د خدمتونو د درناوي مراسم نیول شوي. آرین خان دغه مراسمو ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایي هغه نظم هم سندره کړې او وړاندې کړې ده چې د کاکا مراد ناکامورا په ویر کې لیکلی. آرین خان ازادي راډیو ته وویل د سندرې او د تلین د مراسمو درانه مصارف یې له خپله جیبه ځکه لنډ کړل چې د ناکامورا ظالمانه وژنه تر اوسه د یو افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده او غوښتل یې له افغانستان سره د هغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي. بلغاړه بیا په جرمنی کې له افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعالو افغاني رسنیو او خبریالانو سمپوزیم رابللی چې څنګه کولای شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوالې ټولنې له حاشیې نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي. دې سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فایق آنلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسؤلیت ده چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیوالې ټولنې منعکس کړي. هغه په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی. د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استازو او خبریالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوي او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده.
افغانستان رسنی افغانانو پلاستیکی او هغه لیک هغه چې لیکل کیږي هغه چې پروډوس کیږي ټول د هغه ټارګټ اودینس یا باندې نو د دې څنګه مثلا دا د چې څنګه افغانستان د صحنې نه د پروډوس په یوه بوکس ته ورته کومه سو نور انټرنیشنل میډیا فوکاسټر او چې دا یې یو په لږه پروسه
آیدیره که مونی رو کرده پیش نره و فکر میکنم یک بحث سپورتی که رسانه ها یعنی در تبید میتونم مفید باشه و از نظر ما هم متحد بودنشان است و ای که حداقل یکی از زمین اورگانایزیشن ها باید شناخته شده و در قابل قبول همه گی باشه که در امو جای بین المللی یا متبرتر یک عضویت و یا هم یک نماینده داشته باشه که امو خبرها اینا رو برسونه تا اینکه موضوعات تبدیل شه و امو رسانه ها یا سوشن یا هر موضوع تا چینل یوتیوب هم که هست امو یک حمایت از یک دیگر داشته باشه که پیشرفت کنه.
دوی ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې چې افکار پاشلی دي د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاقو معیارونو مؤثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته وسپاري. سمپوزیم کې دغو ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې دا مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبلیغ کې د ټولو رسنیو استادو ګډون کړی و او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې لکه افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنی وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د اواز وګرځي. تر څنګ یې موږ څنګه کولای شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغو میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټې جوړې شوې چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه اټکس آف کوډ آف اټکس به د هغه ابتدایي درافت به یې جنوري کې تنظیمېږي. هغې نه وروسته به د ټولو اکزایل رسنیو سره جلسات تنظیمېږي او یو کوډ آف اټکس چې ټولو لپاره د منلو وړ دا به رامنځته کېږي.
د داسې غونډو دایرول او نیول په اروپایي هېوادونو کې یا په نورو غربي هېوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي، په ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو، زموږ غږ اورېدل کېږي او څه چې په افغانستان کې تېرېږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي د خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوال ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي په بهارو ملکونو کې دوی فعاله دي او خپل ژورنالیستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې هنوز هم په افغانستان په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خپل مسلک ته ژوند دي او د خبریالۍ په برخه کې دوی کار کوي. بله ګټه دا ده چې حداقل هغه کسان چې فعاله دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دا راځي او د خپلو فعالیتونو څخه د خپلو تجربو څخه دوی وایي او د یو بل سره یې شریکوي او همدارنګه نړیوال په دوه باندې خبرې دي چې هنوز هم په افغانستان کې مطبوعات د ګوتو په شمېر فعاله دي، اما د هغو کسانو په وړاندې چې مشکلات او ستونزې شتون لري په افغانستان کې په حاکمې ډلې باندې باید فشار راوړل شي چې دغه محدودیتونه له منځه یوسي، معلومات ته لاسرسي باید رامنځته شي، همدارنګه هغه ازادي د بیان چې په ټوله نړۍ کې په حیث د یو بشر په حیث د یو انسان د هر انسان یو اساسي حق ګڼل کېږي هغه باید ورکړل شي.
بلخوا بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواښ کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه یې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي، خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درشتمه غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقونو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکمونه صادر کړي. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل او طالبانو یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل ہے طالبان پر خپل سرغړونو کې ډاډه شوی دی.
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید دولتونه او غیر دولتي سازمانونه، د ملګرو ملتونو سازمان، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو نورې ادارې فشارونه راوړي تر څو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه غوښتنو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي، که د هغوی بشري حقونه دي، که د نجونو د زده کړو مسله ده. تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هېوادونو ته سفرونه کوي، متاسفانه، البته په دې معنا چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته، نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسېدنه وکړي.
نړیوال فشارونه هغه که له هرې مرجع او منبع څخه وي چندان اغېزمن نه دي، خصوصا که لکه داسې د جزا نړیوالې محکمې د نیولو امر ورکړی. اکثره د طالبانو مشران خارجي هېوادونو ته سفرونه نه کوي، کولای سي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري. او په عین حال کې اکثره دغه ډول فرمانونه او امرونه چې ورکړل شوي وي نه اجرا کېږي. ادارې اوس د طالبانو ځینې مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هېوادونو د روسیې په شمول باندې د هېوادونو په بلک لیستونو کې هم دي، ولې هېڅ عملي اقدام نه رسمنه کېږي، ځکه مسله د دولتونو سیاسي ګټې او خپلې سیاسي ګټې او د دوی خپل اهداف.
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان ده چې تر دې وړاندې د پوتین، د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیول امر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیری نومبر میاشتې په 28مه چیلی، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. او اوس هم د کورمې پاړچینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پاړچینار کې څه هم دا ونه یو وار بیا نښتې وشوې او لږ تر لږه لس نور کسان پکې وژل شوي، خو دا ور پکې د جګړې د ښکېلو قبایلو ترمنځ د سولې هڅې هم ګړندې شوي. پښتانه ملتپال دعوه کوي چې د کورمې د جنجالونو د حل لپاره د پی ټی ایم لویه جرګې یو وار خپله سوله ییزه قافله استولې وه چې د پاکستان حکومت یې مخنیوی کړی، او دوی ټینګار کوي چې پاکستاني ریاست د پاړچینار سیمه له خلکو خالي کول غواړي. د کوزی پښتونخوا له 4 اگست سرچینه ډاکټر سید عالم مسعود ازادې رادیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایي پښتانه د دوی په ضد جوړ شوي او دسیسو باندې پوه شوي دي، خو داسې لاسونه هم ورنه نه ایستل شوي چې یو تر بله یې د وینو تږي کړي دي. دا چې کورمه کې وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حده رسېدلي او دغه راز څنګه وروڼه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناست دي، له ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشي، خدای دې وکړي چې اوس د کور مې جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجه وه او سرچینه یې له کومه ځایه ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کور مې پیخه یا چې بل هر یو پیخه زمونږ د وطن وي، نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زمونږ په هر غمیز شاته د پاکستان ریاست وي. د دوی دهشتګردي چې کوم مزه کې ذکر راځي نو هغه شاته به وردی وي. د کورمې دا اوسنۍ پیښه چې کومه ده، د دېنه مخکې پیښې شوې دي، خو د اوسنۍ پیښه خو چې کله پی ټی ایم کارمي جرګه وکړه، کارمي جرګې دا غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دې فوج وځي، نو بیا ډرامې شروع شوې. د ترهګرۍ په بنو کې مشوله، په ډیرسمن خان کې مشوله، په وزیرستان کې مشوله. دا د دوی د ترهګر نور هیڅ نه دي، دا د دوی د لاس لوړ دي چې کله مرته ووایي نو دا څنګه سوکي. نو کورمې والا دا چې کومه ده، دا د شیاګانو یو قافله وه چې دا د سیکیورټي په نگرانۍ کې بتله، او دوی ته ویلي شوي وو دوی ورته وایي چې مونږ د چهارشنبې په ورځ شو. دوی ورته نه، د زیارت په ورځ کې. اوس د زیارت په ورځ اندازه وکړي چې قافله ته مخکې هم سیکیورټي والا دي، فوجي هم دي، رستو دي، او بیا په لاره کې حمله پې وشي، قریب سل کسان شہیدان شی وجل شی په گاڑو گاڑو کې وویشتل شي د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی خو نه د سیکورټی کسان یو کس زخمی کیږي نه دوی یو ډس کوي نه هغه سړی اولی نه هغه سړی ویني نه هغه خلک ویني دا څنګه ډرامه وه بیا چې دا لاړل دا دا د پړه چې دا خپل کلي ته د شیګانو کلي ته لاړل نو د هغې سره نږدې چې کم د سونیانو کلی دا بیګن دی نو هغه په بدل کې واپس چې کله راپاسي نو د دغې شیګانو د کلي او د بیګن په منځ کې درې چیک پوسټونه دي درې وړه خالي دي نو چې درې وړه خالي دي مطلب دا دی چې اول دغه قرباني ګډوره کړه بیا هغې نه بد هغه ور پرېږده چې هغه راشي په دې قرباني ګډوره شي چې بیا غوښتنه وکړي چې فوج د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب، تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنه وهي، آیا د کورمی او پړشینار خلک په دې موضوع نه پوهیږي چې زموږ ترمنځ درېم لاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک خو ډېر دي چې هغه دا وایي چې د ریاست کوي. داسې خو اوس دا د شیا جلوس چې کم دی زما په پاڼه باندې شریک شوی دی، هغه هم وایي چې دهشتګردي اس کے پی چور دی، حالانکه مخکې به دوی داسې نه ویل. نو دغه احساس زیات دی، خو هلته هغه میزه دومره غټه وشي او ورته پیش داسې کیږي چې اوس سل کسان د چا شهیدان وي او په هغه کې زنانه او د شپږ میاشتو ماشوم چې هغه د شودو بوتل په د فیسبوک په سوشل میډیا ډېر عام شوی دی، نو هغه هم داسې پاتې شي، نو ابل هم بیا لیونی شي.